پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې د آزادی رادیو د خبرونې تمې وز عصمت څاروان هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې تر لسو زیات درملتونونه د کاري جواز د نه لرلو له کبله وتړل شول. د دغه وزارت ویندوی شرافت زمان آزادی رادیو ته وویل دوی 19 درملتونونه څیړلي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل شول. د په وینا د ارزونې پر مهال ځینې تر وختیر درمل هم راټول شوي دي. د متحده عربي اماراتو یو ګرځنده روغتون د افغانستان په زلزله ځپلي پکتیکا کې فعال شو. د اماراتو د دولتي خبري اژانس له مخې د دغه روغتون وسایل او تجهیزات ور مبرز له اماراتو څخه افغانستان ته استول شوي وو. په دغه روغتون کې چې زر متره مربع ساحه کې فعال شوی 15 اویا بسترونه، 15 اکسیجن دبې، 2 مجهز عملیات خونی او د بیړنیو صحي مرستو وسایل شامل دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوه خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په اورزګان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسؤل خان محمد سیال او د هلمند هیلی تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبه په ورځو د طالبانو له لوري خوشی شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر پاڼه خپور کړی، د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. او د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن له ګڼې ګڼې په یوه ډک پلورنځای کې د یوه وسلوال کس په حمله کې درې کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پولیسو یوه چارواکی سورن توماسن تیره شپه خبریالانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکی تر حملې وروسته ونیول شو. د ده په خبره داسې نه ښکاري چې په دې حمله کې دې بل څوک هم دخیل وي، خو پولیس لا هم څیړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي. پولیس وایي لا وختي ده چې د پرونۍ حملې د انګیزې په باب څه وویل شي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12 پښ نیوي اوري. په روانه خبرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډې د هیواد د بحران لپاره د حل لار وړاندې کړه. په دې غونډه کې شزو برخه نه لرله. ځینې ښځې وایي شده چې شزو پکې ګډون نه درلود.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي.
د کندوز سیل ځپلي کروندګر مرسته غواړي.
خلک ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه د افغانو چې دغه ځپل شوو خلکو ته همکاري وکړو.
د افغانستان پخواني ولسمشر له افغانانو سره د پاکستاني پوله ساتو چلند وخند او زه د دغو څارویو ساتنه کوم. اوه کاله کیږي چې په ترکیه کې شپنی کوم. دا د هغو افغان شپنو ژغ دی چې په ترکیه کې شپنی کوي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې په خبرګون کې وایي د ناستې په هیواد کې د روان بحران لپاره رغون کې حل لار وړاندې کړی شو. د کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي د دې غونډې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کې په یو مفصل تحلیل کې لیکلي دا ډول ناستې طالبانو ته په کور دننه مشروعیت نشي ورکولی. کمیسون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې په مشروعیت رونټیا او ټول ګډونوالي هم سختی نیوکه کړې دي، خو د طالبانو حکومت دا غونډه مهمه بولي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډه کې چې تیره ونې وشوه طالبانو خپلې غوښتنې په خلکو تحمیل کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر په فعالیت بوخت دی د دې غونډې په اړه خپل تحلیل کې لیکلي د غونډې اجنډا له سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو لوریو سره شریکه نشوه او طالبانو په پټه یو اجنډا جوړه او په خلکو تحمیل کړه. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې پرونتیا مشروعیت ټول ګډونوالي او د غونډې د پوښښ په برخه کې د رسنیو د پوښښ په محدودیت سختې نیوکې کړې وای. د غونډه کې د افغانستان د روان بحران په اړه هیڅ رغونکې حل لار وړاندیز نه شوه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له قوله په دې غونډه کې ګډونوالو د خلکو د سازولۍ حق نه درلود او ورته بلل شوي ټول د طالبانو پلویان او د دوی فکری لارویان. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په غونډه کې د ښځو په نه ګډون هم نیوکه کړې او زیاتوي د کارو خدا چې طالبان په نړۍ کې یوازینی سیاسي بنسټ دی چې په خپل سیاسي نظام کې د ښځو ونډه له منځه وړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم وایي طالبانو د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې د هیواد هیڅ قانون په پام کې نه دی نیولی او د ټولو ټکو ته په کتو دا ډول غونډې نه شي کولی دوی ته په کور دننه مشروعیت ورکړي. د طالبانو حکومت بیا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې نظر مایوسي ښیي. د طالبانو وایانت ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه چې د افغانستان د ټولو ولسوالیو د ټولو ناحیو نه پکې استازو ګډون درلود په 2592 تنه تعداد یې و. دا ډېر لوی اکثریت چې په پوهانو راټولېږي او نظام مشروع ګڼي او حمایت یې کوي. ملګرو ملتونو او د دوی اړوند نور مؤسسې باید واقعیتونه درک کړي د افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې ونیسي.
طالب چارواکي وایي په دې غونډه کې په هغو موضوعاتو بحث شوی چې د افغانستان د خلکو غوښتنې وي. خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وایي د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په رابلل شوې غونډه کې د طالبانو د مشرانو خبر وښوده چې د دوی په فکري نظام، ادبیاتو او سیاسي جوړښت کې لا هم دیکتاتوري ژورې ریښې لري. د کمیسیون په غونډه کې ویناوي او د غونډې پریکړلیک هم تر پوښتنې لاندې راوستې او لیکي په ویناوو او پریکړلیک کې له تاوتریخوالي ډک او جګړیز ادبیات کارول شوي وو او لیکل شوي چې هغه کسان د اوسني نظام پر ضد کوچنی عمل هم وکړي باید سر یې پرې او له منځه یوړل شي. د طالبانو د دینی عالمانو غونډه چې تیره اونۍ رابلل شوې وه درې ورځې یې دوام وکړ خو په کور دننه او بهر له دینی وکو سره پای ته ورسېده چې د خلکو بنسټیزو اړتیاو او غوښتنو ته یې ځواب ونه وایه.
یو شمیر شزی وایي شده چې د طالبانو د حکومت له خوا د علماو په رابلل شوې ناسته کې هیڅ شزه نه و. دا شزی وایي باور لري چې دا ناسته د افغانانو په ځانګړي ډول د شزو په ګټه نه و او د شزو سمبولیک ګډون هم نشوي کولی چې د دې ناستې پر پریکړو اغیز وکړي. دوی وایي طالبان او ځینې علما په ټولنه کې د شزو له حضور سره مخالف دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی. دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه وو ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي. موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې ښځې حاشیې ته بیایي او خوشحاله دي چې ښځې په کور کینی
خوشحاله ستن که زنا در خانه بشینن.
دا معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه و حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري. د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخکې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه. د غلی یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده. نوموړی دغه شان یو شمېر هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي او له افغان ښځو سره یوازې د خبرو په حد کې ملاتړ کوي هم انتقاد کوي.
باید له یادونه باسو چې یو شمېر هیوادونه په عملي او رسمي ډول د افغانستان په اوسنیو مسایلو کې ښکیل دي او دوی په هر ډول چې کولی شي هڅه کوي چې د طالبانو په اړه د نړیوالې ټولنې ذهنیت بدل کړي.
د ښځو د حقونو د فعالوای د طالبانو کورنیو او بهرنیو لابي کوونکو د دې مسلې لپاره زیات کار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له لورې د علماو رابلل شوې ناسته له درې ورځو وروسته د شنبې په ورځ پای ته ورسېده او د دې ناستې په پریکړه لیک کې د ښځو د برخلیک په اړه کومه خبره نه وه شوې.
و موریدل چې یو شمېر شزی وایي شبو چې د طالبانو د حکومت لخوا د علماو په رابلل شوې ناسته کې هیڅ شزی ګډون نه درلود. په دې موضوع د پوهنتون له استادې او د ښځو د حقونو له یوې فعالې نرګس مومن سره خبرې کوو چې دا شیبه د تلیفون له لارې راسره ده. اغلې مومن تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دغو ښځو سره چې په راپور کې خبرې خبرې شوې سره تاسو موافق یاست چې شته چې د علماو په غونډه کې شزو ګډون نه درلو د دوی په نظر که شزو ګډون کړی وای نو د دوی ګډون به سمبولیک وای او کوم اغیز به په پریکړو نه درلو تاسو څه وایست؟
سلامونه وخت تاسو او د درنو اوریدونکو په خای هله د تر دې د مخه وخت درلودلې وی که څه هم په لومړی سر کې ما په دې اړه البته زده څو ورځې رئیس په دې موضوع کې زغږی غندم د لومړی ورځ نه یوازې په دې چې په دې غونډه کې د خزو ګډون نه و البته په دې شکل باندې نور هم اکثرا غونډې کوي او یا هم په اداراتو کې په خوندزیو کې په بنلو نور مجالس کې د ښځو په پیکاواله باندې او د چې ښځې په مجالس کې ګډون نه کوي په دې باندې موږ همیشه یعنی دا خبره کړې چې واقعا دا یو لوی ستونزه ده او دا بایس د دې ګرځي چې موږ د دې ښځې دوی ورتر بل نه فې کوي نو دا کار د شه د تیر لاس یو لس میاشت راهیس دوی کوي راځو مشخصه توګه دې غونډه ته د غونډې ته که څه هم دوی په مشخصه توګه مغه مشخص خپل د یوې ډلې کسان چې وغوی راغوښتي وو او په اخر کې ډیر خلک دې ته په تمه وو چې د دې غونډې پایله به څه وي که څه هم د مغې لومړۍ ورځ نه څوک ورته داسې مثبت بین نه وو چې د دې پایله به یو ښه نتیجه ولري یو ښه پایله
خو سوال دا ده چې که چیرته ښځو پکې ګډون کړی وای فکر نه کوي چې ا دې اقل دی غوې اواز باورې دل شبای وای
ترازم بالکل نو مونږ یعنی د لومړی ورځ راهیسې همدغه د مونږ فوکس ډېر په دې خبرې باندې و چې باید د ښځو ګډون وپای پکې خو په دې غونډه کې دې په مشخصه توګه خپل که په عامیانه توګه وایم خپل خدمتګاران راغوښتي وغه کسان راغوښتي او هغه کسان چې دوی امر ورته کوي او د دوی تابعداران دي نو که په دې کې ښځې وای یا نه وای دوی د هیڅ ډول فرق نه راوسته تغییر نه راوسته ځکه د تیر لاس یو لس میاشت راهیسې تاسو وینئ چې یوازې کسان یوازې نه هغه ډله چې د دوی په مقابل کې همیشه غږ جکړې هغه ښځې وي خو د دوی په هیڅ صورت د غږ نه دی اوریدل شوی دی او وسم د دې غونډې پایله یوازې په مغه خبرو باندې پایته ورسېد چې د دوی زړه غوښته څه چې دوی مشخصه د 13 لاس یو لس میاشت رئیس په دې باندې کار کوي نو که په دې ډله کې خځه وای یا نه وای زه فکر کوم چې په دې کې باندې اصلا هیڅ تغییر نه وای راوستای د چې دوی په هیڅ صورت باندې خځې نه دی راغوښتي ځکه دوی پیدل کې خځې وی یا نه وی مونږ دغه خبره نه منلې مونږ اصلا دغه आवाज نه اورېد نو دمدې په خاطر دوی د خبرو وکړه چې باید د خځو د مایندې او سویاد هم ځامن اوسي ځکه ما غو مشخصه ډله ده چې دوی قرباني امر کوي او غادي د امر تابع دران دي
څه فکر کوي له غونډه خو معلومه شو چې نه د جنو شونځي د پرانستلو نیت شته ځکه چې یادونه منشه قسم یو دوه کسو د جنو د شونځي یادونه وکړه اوس شوزه ته څه پکار دي چې څه باید وکړي
اصلا تاسو د دې شایدان یسته چې د تیر درې ورځو راهیسې ټول ورته سترګې په لار وو او وګونه ټول ورته رانیولي وو چې کېدای شي یو حداقل د دې په وینا چې موږ درې نیم زره کسان راټول کړي دي د څلور دیرش ولایت نه موږ دومره کسان راټول کړي دي نو خلک ډېر ورته په تمه وو چې د ښوونځي د نجونو د ښوونځي په اړه به د دې نه پوښتنې وشي او دوی به خپل دا مسؤلیت وګڼي د دې په اړه به خبرې وکړي خو تاسو ویل چې هیڅ څه هم دې پاړه و نشو ولی ځکه هغه 3000 کسان چې زه مطمئن یم چې داسې کسان به همو چې غوښتل خوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي خو غوی لډار نشي کولای ځکه دوی یو دیکتاتورانه حکومت مختبیای چې هغه فقط دوی هغه څه چې غواړي کسان به هغه مختبیای او د دینه به اخوا د اخوا راستو چې په هیڅ نویني نه دي چې اوري نو دا فقط خاصه دا لکسانو او مونږ په درې ورځو کې واوریدل چې دوی هیڅ ډول نه د نجونو د ښوونځي یادونه وکړه فقط یو کس و چې هغه هم سریعتن خبرې بیرته تیرې شولې نو د دې نه داسې په واضح توګه ښکاري چې دوی اصلا هیڅ پلان نه لري چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي ځکه د دې پخوانی دوره د دې پخوانی تاریخ دا ثابته کړې ده چې دوی د ښځو لپاره د ښځو د تحصیل دښمنان دي او دوی په هیڅ صورت نه غواړي چې یو باثباته او یو سالمه ټولنه ولري، ځکه د یوې سالمې او باثباته ټولنې اساس د ښځو تعلیم او تحصیل دی. د نیم قشر راویښول دي او دوی دغه نیم قشر راویده کړی دی. دوی نه هیڅ ډول استفاده د دوی د تعلیم او د تحصیل نه نه کیږي. هغه کسان چې تحصیل کده دی او یا هماغه نجونې چې اوس د دې په حالت کې دي چې هغوی باید درس ووایي، نو د دې دغه درې ورځنۍ غونډې نه داسې ښکاري چې که څه هم خلک ورته مثبت په نظر نه ورته کتل، اصلا خلکو ورته خوشبیني نه درلودله، نو دا په واضح توګه بیا راښکاره کوي چې دوی د ښځو په مقابل کې، د ښځو د تعلیم، د تحصیل او د کار په مقابل کې اصلا کوم مثبته پرېکړه نه ده کړې.
ډېره زیاته مننه کور ودان د پوهنتون استاد او د ښځو د حقونو فعال نرګس مومند و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت منه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ منه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی چې د تورخم او سپین بولدک پر لارو د پاکستانی پوځیانو لخوا له افغان مسافرو سره ناوړه چلند غندي او له پاکستان غواړي چې شګاونډي توپ وکړي. شغلی کرزی ورسته له هغه د خبره په خپل ټویټر پانه کې کړي چې د شنبه په ورځ په تورخم کې یو کس ځانتر ټریلر لاندې واچاو او سای ورکړي.
پاکستان ته اوختونکو افغانان شکایت لري چې د دواړو خواو پولیساتي ځواکونه سخت زوروي. د تورخم سپین بولدک او غلام خان پولیس سره سلګونه افغانان چې پکې ګڼ ناروغان هم شته، هیله مندي چې پاکستان دوی ته د ورتلو اسانتیا رامنځته کړي. په تورخم کې د راپورونو په اساس یو کس ورسته له هغه ځان تر ټریلري لاندې واچو او سایه ورکړه چې پاکستانی پولیسو افغانستان ته د اوختو اجازه نه ورکوله. د تورخم د لارې یو مسافر عباس چې دا پیښه لیدلې ازادي راډیو ته وویل.
او بس هغه چې ما ورته 15 پیسېم راسانهشته زنانه جي را سره، او بس نه پرې خودي ته ټیلر ته ځان واچو، ټیلر ته ځان واچو، بس هغه لاړ ختم شو، بیل تپ تپ شو، بس بیا
د تورخم کمیساری کې طالب چارواکو بیا ویلي مړ شوی کس د علي شینواري په نوم د پولي اخوا یو خبريال پلارو چې د ماغي حالت ښه نه و. په افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي بیا په خپل ټوټر باندې لیکلي چې په تورخم کې د یو افغان وګړي ځانوژنه باندې خواشینه ده. هغه زیاته کړې په سپین بولدک او تورخم کې له افغانانو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې ښه ګاونډیتوب وکړي. پاکستاني چارواکو د کرزي د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو شم به په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه لامیه کې ویلی و چې تورخم کې یو پاکستانی وګړی تر ټریلری لاندې شوی. یوازې تورخم نه دی چې افغان مسافر پرې زورول کېږي. د چمن سپین بولدک د کارګرانو یا لغړیانو د ټولنې مشر غوث الله هلته د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تجدید سر ظلم کی سر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې زنان وہی په ډنډو په چلا خو سپین جوړی وې په دورځي په سوه انسانان کې بیرانی چې زړونه کې خراب پیښ د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمۍ ده.
د راپورونو په اساس د پاکستان حکومت یو اربیا د لوی اختر په درشل کې هغه افغانانو ته چې تذکری لري افغانستان ته د اوختو اجازه ورکړي، خو پاکستان ته د اوختو لپاره لا هم د پاسپورت او ویزو موجودیت اصلي شرط ده. د چارې ګڼ هغه ناروغان هم پاکستان ته لا اوختو پاتې کړي چې پخوا په عادي تذکرو او اسنادو پاکستان ته اوختل. د خوست یو اوسیدونکی او ناروغ اخترجان وایي
تکلیفی نه دی میک تب داسر گرمی که میک ماس نه چ پاکستان تا سی نو پاکستان تا میک zarar رسیدی میخ مریضون خلک سپندری په 5000 ک دوتا شریخ مریض و درم مړکی.
طالب چارواکو په تورخم او سپین بولدک له افغانانو سره د ناوړه چلند راپورو په اړه تفسیر نه دکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استاد صادق خان هم د ورستیو تحولات او پیښو په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه.
ازادي رادیو ته وګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشان په جګړه کې د اوکراین د نړیدلو سیمو د بیا رغونې تګلاره جوړوي. دا مشان د یوې دوه ورځنۍ غونډې په مخه نن د سویس په لوګانو ښار کې جرګه کیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څنګ پرې راپور چمتو کړی چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د لوګانو ښار د غونډې په ګډونوالو کې د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال او د اروپایي کمیسیون مشره اورسلا وندرلین هم شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی چې په انلاین ډول غونډه کې ګډون کوي له مخکې نه خبرداري ورکړی چې په آزادو شوو سیمو کې د بیا رغونې کار ډیر پراخ دی. زلنسکی ویلی یوازې دا مهمه نه ده چې د یرغلګرو لخوا نړول شوی هرڅه بیرته جوړ شي، بلکې اړتیا ده چې د خوندې نوې آرام او آزاد ژوند لپاره نوې بنسټ هم کې خدل شي. زلنسکی دا څرګندونې پرون ناوخته داسې مهال کړي چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو بریدونه لا هم روان دي. هغه زیاته کړې دا مهمه نه ده چې نن موږ په څومره سخت وضعیت کې یو، خو باید په یاد ولرو چې راتلونکي هم شته. په همدې حال کې د اروپا د پانګونې بانک د بهرنیو فعالیتونو مشر مارکوس برینډټ ویلي اوکراین یو لوی هیواد دی، ډیره برخه یې نړیدلې، نو د بیا رغونې پلان او همغږي یې ډیر ژر نشي پیلیدای. نوموړي د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ته ویلي اوکراین دا مهال د لومړنیو خدماتو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري چې هغه کې پاکې اوبه، کانالایزیشن، انرژي او انټرنیټ شاملېږي. د اوکراین لپاره د سویس سفیر سیمون پیډوکس چې د کانفرنس مشري ورلغاړې ده ویلي دا لا وختي ده چې د اوکراین د ټولې اړتیا کچه معلومه شي، خو په خبره یې غونډه کې به د راتلونکي کار پر نقشې کار وشي. هغه ویلي د اوکراین د بیا رغونې هڅې به کلسیزې نه وي، نو کلونه وخت نیسي. ښاغلي پیډوکس وړاندوینه کړې چې د اوکراین د تاسیساتو د بیا رغونې لپاره به سلګونه میلیارده اروپایي یورو ته اړتیا وي. د سویس د لوګانو ښار کانفرنس پر اوکراین د روسیې له یرغل مخکې پلان شوی وو، او هغه مهال اجنډا دا و چې په اوکراین کې به د اصلاحاتو په اړه خبرې پکې کیږي، خو پر اوکراین د روسیې یرغل د کانفرنس اجنډا بدله کړه او اوس یې ګډونوال نن او سبا پر دې خبرې کوي چې څنګه او په څه ډول د اوکراین نړیدلي تاسیسات بیرته ورغوي. اټکل دا دی چې کانفرنس به د لوګانو د اعلامیې په نوم په یوه ګډ پریکړه لیک پای ته ورسیږي.
ازبکستانی چارواکو سره د سوداګریز وړیکو د پیاوړتیا او د افغان سوداګرو د ستونزو د هواری په اړه خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی تیر ورځ د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال او د سوداګری وزیر سره په تاشکند کې لیدلي. په خبر کې راغلي چې په یادناسته کې سوداګریز وړیکو د پیاوړتیا او د غشان په ترانزیټي لارو کې د پروتو ستونزو په حل بحث شوی دی. د وزارت په وینا په دغه ناسته کې افغان پلاوی مقابل لور ته په تاشکند کې د سوداګرو ستونزې ورسولي او د حل کېدو په برخه کې ژمنې هم شوې. دغه شان په ازبکستان کې میشتو افغان پانګوالو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نه غوښتي چې په افغانستان کې پانګونې لپاره زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست وایي د یو ان ډی پی موسسې په مالی لګښت او د افغانستان لپاره د هالند کمیټې په تخنیکي همکارۍ د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې بزګرانو ته کرنیز وسایل ویشلي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د دې ریاست له قوله په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه وسایل تیر ورځ د شپږو شوراګانو له لارې شاوخوا 150 بزګرانو ته ویشل شوی. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په ویشل شویو وسایلو کې د جوارو هایبرید تخمونه، کیمیاوي سرې، دوا پاش او یو شمېر نور کرنیز وسایل شامل دي. او د افغانستان لپاره د هالند کمیټې او یو ان ډی پی د دې ولایت په یو شمېر نور ولسوالیو کې هم د ورته پروژو د پلي کېدو خبره کړې. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو ایرو 93 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پوند 26 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1.5 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې هم لومړی له نوریاس نوري اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګارډین ورځپاڼه د افغان عالمانو غونډه د نجونو د زده کړې په چوپتیا پای ته ورسېده. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلي د په زرګونو افغان دینی عالمانو او قومي مخورو غونډه پای ته ورسېده او ګډونوالو یې له نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه، خو پر نجونو د ثانوي زده کړو د لګول شوي بندیز په اړه غلي پاتې شول. د ګارډین په لیکنه د طالبانو له بیا واکمنې دوه نږدې یو کال تیریږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ډیپلوماتانو ویلي چې د نجونو پر زده کړې بندیز یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې طالبان لا هم په نړیواله کچه منځوي دي. پر دې مسلې د دې ډلې په لیکو کې هم ډیر کسان چې غواړي خپلې لوڼې زده کړې وکړي ناراضه دي. ګارډین وړاندې لیکي ټاکل شوی وه چې د نجونو ټول ښوونځي په تېره مارچ میاشت کې پرانستل شي، خو په وروستیو شیبو کې دغه پریکړه ظاهرا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په امر بیرته واخیستل شوه. د ګارډین په لیکنه دینی عالمانو او د ټولنو استادو چې ټول نارینه او درې ورځې په غونډه کې د هیواد راتلونکي په اړه خبرې وکړې چې تقریبا ټولو یې د طالبانو د واکمنۍ ملاتړ وکړ. د دې هیله کېده چې د غونډې ګډونوال به د طالبانو مشرتابه ته په سیاسي ډګر کې ځینې انګېزې ورکړي چې دغه بندیز لرې کړي. خو د راپورونو له مخې د غونډې له 4,500 د زیاتو ګډونوالو له جملې یوازې 2 د نجونو د ثانوي زده کړو د بیرته پیلېدو لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. د غونډې د پای په پریکړه لیک هم دغه عالمانو یوازې د عصري او مذهبي تعلیم او د ښځو د حقونو د درناوي اړتیا ته اشاره کړې. خو واضح نه دی ویل شوي چې په دغو حقونو کې د ښوونځي حق هم شامل دی او که نه. ګارډین د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د حقونو د برخې د مسؤول هیدر بار خبرې راخیستې چې ویلي دي دا سخته ده چې د طالبانو د سترې غونډې په پای کې زده کړې او د ښځو حقونو ته د مبهم اشارې په اړه سړی هیجاني شي. طالبانو مخکې ډېره واضح دا ژمنه کړې وه چې ټول ښوونځي بېرته پرانیزي، خو دغه ژمنه یې بیا ماته کړې. هغې ویلي د دغه بندیز په وړاندې چې ښکاري هغه دایمي دی، د نړیوالې ټولنې لخوا نور د ژورې اندېښنو څرګندولو وخت تېر شوی او بسپنه ورکوونکو ډیپلوماتانو او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د دغه جنسیتي تبعیض په وړاندې عملي اقدامات وکړي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او پر ښځو د نورو محدودیتونو تر څنګ ډېرې فعالې ښځې په ټولنه کې له فعالې ونډې اخیستو منع کړی شوي دي. د نیو عرب خبرونې هم په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې د طالبانو په وروستۍ غونډه کې نارینه وو د ښځو استازیتوب کاوه په یوه مطلب کې لیکلي. د دینی عالمانو او قومي مخورو په دې غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه وه. خبرونې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي هغه خبرې راخیستې چې د دغې غونډې په ترڅ کې باختر دولتي خبري اژانس ته کړې دي. هغه ویلي چې بیلابیلو خلکو او د بیلو نظریو خاوندانو د ملي یووالي د پیاوړتیا لپاره په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د نیو عرب اپ لیکنه ښاغلي حنیفي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ښځې هم په دې غونډه کې ګډون کوي که نه، ویلي چې ښځې زموږ میندې او خویندې دي او کله یې چې زامن په دې غونډه کې وینو په یو ډول دوی هم پکې برخه لري.
په کندز کې کاروانګر وایي چې وروستیو سیلونو یې کاروندې له منځه وړي دي او مالی زیانونه یې کړي دي. دوی له چارواکو غواړي چې ورسره مرسته وکړي. په دې اړه راپور واوري.
د کندز د علي آباد امام صاحب ګلتیپی چهاردری او د شیرچی ولسوالو یو شمیر کاروانګرو په سیمه کې له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین د علي آباد ولسوالۍ د لقی کلي اوسیدونکی دی. هغه په خپلې کروندې کې د پولو پټوی په بیا رغولو بوخت دی تر څو پکې دویم فصل وکړي.
15 جریب زمينه خود ما دي خان کاری کړم امسال سیلاب بوردګي سپوک
سر کال مش پر 15 جبن بکه کې خټکی دواني او نور سبزیجات کړلی وو او پر 15 افغاني لګشت راغلی وو. خو زموش ټول کښ سیلاب لمنځه یو ول او یو ملن افغاني راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پات نه دی.
د چهاردری ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته 3-4 لکه افغانۍ تاوان رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی، خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
50 کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه 1 لک 1.5 لک مصرف مې میشه، 3 لک 4 لک عاید میګرفتم.
پر دې شپږ جریبه ځمکې مې 1 لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه 4 لک افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راته له خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی د دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو لمخې په دې ورستوي کې په کندز کې ګلوی او سیلابونو لاسګونه کورونه او پزرګونه جریبه زراعتي زمکه چې فصلونه پرې کرل شوی وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته درانه زیانو ناړولې دي.
زمو شخله آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنی چپ دوله شپش نیوی خبري شي. زمو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همو مطالب لوستل شي. زمو شوب پانه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. د روان خبرونه په دوام کې د 15 دقیقو بحث هم لرو چې په څو شی بو کې به اسد الله لودین